السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو په نښتو کې څلور ملکیان وژل شوي. د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې په بیکانیو او نښتو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تېره شپه دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د صدر اعظم بیان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو حکومت د ستري محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي چې دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په وروستیو لګېدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومت ولې په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ریچارډ بینټ بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت په اړه خبرې روانې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شاخل فیدان د دوحې د کلنۍ ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې نږدې دوه میاشتنی اوربند به تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میټا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې مدخم کړي څو د انسټاګرام، واټساپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې د میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب، د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ای ټوډی په ګډون لګڼو رسنیو سره د همکارۍ لالارې وړاندې کړي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروګرام ته خراغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د دسمبر دریمه د معلولیت لرونکو انسانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ تیرونی په ټوله نړۍ کې ولمنځل شوه. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې ورځ وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یوناما د بیان لمخه په افغانستان کې څو لسیزو جګړو به کور کېدلو وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دی د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دارنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړې دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوی یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو زما په رابطه مو خدای دې وکړي. هغه څه چې تاسو وویل نه ما کړي بیا یې وکړی شمه، نو ډېر ویاړمه چې درسره یم.
خوشاله
او مې روانه یاست. دا ټولو هېوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اورېدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ څو کاله مخکې، و په څه څپ څپې شول؟
اها، دا خو نو په اسلام یا وګدا قصدا یا قصدا، خو په هر حال به په لندو کې وایم. هغه مهال د شپږ وشتو کلو او شپږ میاشتو وم، د شپږ وشتو کلو او شپږ میاشتو وم، دغه په یوه کې خو جګړه روانه و. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ 15مه شپه هم وه، نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ماته پښې لاندې وچاودېد، او د هماغه اول انفجار سره د دمکه وشوله. نو د ما دغه ښۍ پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولی، دا یعنی متاثر شولی. بیا هغه اوس تداوي نږدې دوه کاله روانه وه د کابل په 423 روغتون کې. همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شارعتي روغتون کې 8 میاشتې شاوخوا، او 3 میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا وم. نو لږه نه راوروسته به که تاسو ورلی یادونه وکول، دغه فرهنګي د لږ سمې روسیایي حالت ښه شو. د ښاغلي روخان په مرسته بلاخره به کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو ورو له غاله سره سازګاري وکوله، او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري، یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلې نه یو کس یمه، او واقعا جنگ هماغه جوغ د جنگ چې یو مشهور دري شی ده فارسي ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف څلوریزې مې ویلی دی نو دې کار ان شاء الله نو سبا کفایت کوي او که دا وایي نو
نورمال ماته یو څه غوښتل چې پښتنه وکم لاند کړه ته وایي چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال وو دا پیښه چې وشوه.
د ډیر له سبا وو یو شپېتم کال دی تراتان یا چنګاخ پنځله سمه وه او دا سیمه پنشیر پکې پنشیر کې به دا د پنشیر دا د خانز د فکر کوم منطقه ده خو دغه د پنشیر په دره کې وو دلته یو ډول عملیات وو هغه وخت نظامي عملیات وو او دغسې د حادثه وشوله دیارلس سوه یو شپېتم کال دا د اوس درې څلوېښتم کال کې موږ روان یاسو څلور
سوه څلورم کال دی تقریبا تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره له تیارې سره له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر ته هستن لوستی وي کتاب نو دغه تیاری دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب موږ ګورو یو څوک استاد ده مثلا معتاد ده نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي غوره حد لري منتها هغه عقل کار نه کوي یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نه شي کېدی چې سترګې خصوصا چې زه شعري هغه سره م یو تام نه لرم یا یو علاقمندي لرم او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیوانی مینه ول دغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره له طبیعت سره د انسان د ښکلا سره او دا مسئله سره د ما ډېره مینه وه او مینه خو زیاتره هغه م کېږي دا په سترګو باندې م هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم چون ډېر وخت ووت زه دغه فبروري کې من د دیارلس سوه شپږ د نولس سوه دا د دوه زره شپږویشتم اویا کاله پوره کوم نه عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه له سترګې اخیستل شوې دي موږ مقاومت وکو بیا ډېر څه د موږ په برخه شوې دي ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همداسې خلک د خلکو مینه او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه یې که
ډېره زیاته مننه په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس به نیسي تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ته اشاره وکړله. هماغه له پایل د معلولیت نه له برې ځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه څلور پنځه کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه هم د فرهنګي لحاظه هم دغه لکه تاسو وویلې. چون زه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي، بیا د پښې معلولیت ته نو دلته د اړتیا لرم چې د موبلیتي او دغه باندې تعلیمات د ما لپاره تقریبا دومره کافي نه دي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور درې پښتو شاعر ښاغلی ساده میوند و، بیا د ورستي نږدې شاوخوا شل کاله آریانځی نواب د موږ ارجمند مشر زوی ده او نه هم دوی دی سره در همکاری کرد او بیا اوس خمل مسیان دی اغوی در زر لاس تراک دی دلتا نگده و پارک تزم وزم تازه هوا تا تگردش کهوم کوشش کهوم تا ووزم وگزم پا کور که هم یو دول آزاد جمناستیکی حرکات کهوم نه یعنی زر راضی هم نظر خپل ما حالت سلرم او پا دی عمر کسی هم لجوند راضی هم ووس نو عادت سوند او مشکلات شدی مته یو مثلا ستنه تکسه چې دغه احساس انسان دی دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان زوروی د په دنیا کې زه ګوره ما ستدا وان دی یب تاریخو کې د مړي علاقه مند دي دلته مسائل سره دا اوس خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ نو اشیرونه من بازی مسائل تویلی دی نو دا بیا ما دیر زوروی سی ای کاش انسان همیش خوای اغا رحمانی و تقدسی ارخ کارای وی نسبت احریمانی و شیطانی ارخ دا خو متاسفانه دا دا سایوست که فقط نکارمازو فرونه پقی که دا غا طول جریان هم دسی ورشوی دسی انسان تقریبا زیاتر متاسفانه یو زناور نه هم پا بزینو حالاتو که عمل کبی ولی ډېر ښه انسانان هم شته دي واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي نو دغسې مسایلو سره مینه و علاقه لرم دا اوس هم کله ناکله د روحي رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورمه ضعیفه موسیقي اورمه ښه اثر راباندې کوي نو او دا پروګرامونه اورمه ادبي او فرهنګي که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي په هر حال داسې یو حال ژونده روان ده فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سرګۍ ته رسېږي کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه نو بیا وروستی منزل هم راځي هغه طبیعي ده د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو
ډیر زیاته مننه که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی بې له شکه همداسې به وي په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه به له تاسو واورو خو اوس لطفا دا راته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ تاسو ویل چې خبرونه ګورئ مطالعه هم کوئ که نه د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي او یا دا اوس چې ام پي 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي زمانه بدله شوې ده هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل سپورت او نور کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه
ها وو بالکل 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 زل دغه رومان سره ډیر لیونی ملرما لرما رومانو را ډیر زیات خوښیږي د دې نسیم اجازه کوم اردو کې څوک نه دغه رومانو را ترجمه شوی دی هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه څه د راډیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي د ارواښاد نصیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي او د دې سره زما ډېره زیاته علاقه مندي ده د لورکۍ مې ده پښتیانه آینو دا یې راته لولي بله لور مې راته لولي آریندای څه وخت پولې راته لولي او زه په خپل خو له برلیک سره آشنا یم خو متاسفانه لږ د ما روحي رواني لحاظه د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایل سره کنه کېدی شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم سته دي هغوی نه ترایې استفاده کوي مطالعه خو ډېر ضرور ده نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنی هغه نه فکر مشهور فرضه وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا نو کتاب مقدس است پیتلیده او زدیر میده دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر حالا د پښتینه تاسو یادونه وکړه کېدای شي چې راته وایاست چې څنګه کینې دغه د کتاب د لوستلو پروګرام څنګه جوړوي. تاسو دوی ته وایي دوی کتاب درته خوښوي بیا مخامخ سره کینې څنګه دغه پلان چې جوړوي در لطفاً راته تشریح کړئ. دا ځکه وایم چې کېدای شي چې نور په عین شرایطو کې ستاسو په شرایطو کې خلک هم وي په افغانستان کې بېله شکه به وي چې هغه هم ستاسو له تجربو نه کار واخلي.
بالکل شته دي مګر خو نابنایا ته دا د موږ په هیواد کې کوم متاسفانه د جګړې په خاطر د مختلفو عواملو د سفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني په دا مسله اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نه د معلولیت ده د عقلي واسطه دي دا مسایل نو تاسو له ښې مسلې ترجمه به تکاتسه اشاره وکوله. ما اوس خو ارندای بخته یو دولتي ساره کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشالله ټول همکاري سره کوي او خوش په تیره بیا پښتانا آینو د ما یو لور کې دا غت درې صدور کاله مخکې پانتون ته هم کامیابه شوې وته په نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودندې د نو هغه اوس منتظر دی یو ځلې بایزید رو خان درې سمستر وایي نرسنګ اته هم هغه اوس دندې درې دي نو هغه ته پروګرام جوړوي. اوس د ما فرهنګي هم کار دا و آریانځای دی عمدتاً نو داسې پروګرام کوم چې اول خو هغوی د ما د شعرو هغه هم در کاتب یا لیکواله هم در ته لیکي مثلا کمپوز دی بی او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل تلیفون کې لیکي هغه او چې داسن نه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دا ورون کې ناول مثلا د ډاکټر سیف محب الله زغم نو ډیر ښه دي دا تاسو هم د پخوانه مګلرو یو بل در کې من د حماسه هغه لسم سن منتظر دا هغه امر تل بني دلان د قصې ولر خصوصا دلان د قصو سره هم ډیر مې دلارم دا د سی هغه ام یو هغه دا وای په تعریف کې ساي بو کو کو شي او وای په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانه جامعه انتقاد دی هغه هم لري دا مسائل او زبل ورسته کې زیات شعر مې هغه هم ویل دي دا تنزیه شعر مې ویل دي دا د ټولنې بعضي مسائل مې نقد کړې دي تنزیه شعر نه دي ته هم نشان لري او هم درخند لري نو هغه هم دوی ته دي کې اوس مې یو بل مجموعه 15 حقوق پرې شوې دي مخکې نه چاپ شوې وي او یو بل بلکې دوا په وی شادي درې شعر مې ویل دي نو مې مطالعه په اندغه ترتیب سره هغه درته مې زیاتره سر مصرف وي نور دا به هغه نه استفاده کوو مثلا نر طریقال وی په فلش کې په دغه کې په یا د اقل د کیسټ په سیستم کې اورا مې کتن د ماشنه وایو د کمزوري شبې ده او ولې دغه هغه کې دای شي چې په مناسب وخت کې ان شاء الله ورته اقدام وکړو د مالجې لپاره نو هغه کی ګرځي اوس له ژوند څخه په راضي ما یو حالت هم د تنز راضي ما تل نه کې برخه د سیوالات راغله چې د اقل په هیواد کې جګړه اوس نشته دا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د باندې نسل ترې نسل مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اصلا به تیرې کو خو جنگ به جنگ په هغه باندې دا کوسه په غزه کې موږ تاسو فائدان یاستو یعنی یو وحشت د دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي د نن ما په کوم راډیو کې ور د یوریزون دا کاټه دې کې هغه کې اروپایي اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې هغه نه وایي په اسلام باندې کوه یو نه راکړه د بشر د جنایت کړای دا ډیر هوادونو دا مسابقه تحریم کړل دا یو تاخل دا یو انساني هم بستګی ده. دا مثال ماتریر جالب دی فکر کوم چې انسانان دی وی کورنۍ غړي دي. بله مهرباني
مننه بریال صاحب ک تاسو موافق یاست که پښتانه د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړئ او موافق یاست
په سر سره ګو پښتانه به څه ځان در معرفي فکر کوي وخت وي یو لن شعر ما فلسطین ته ویلای دا او یو بل د ورستۍ د مادي ورستۍ شعر ده هغه دوا شعر به درته وایي.
مهرباني پښتانه جان ستړي مشي تاسو ته خراغلاست وایم لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوښتي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره غو مناسبت کوم دی.
سلامونه او نیکی هیلی دغه صاحب او دی اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی.
وعلیکم
السلام. اینو یم د بقی بریال لور او همدارنګ د غوی فرهنګي همکار او سمدانو سپسته خپل والد صاحب یو شیر وړاندې کوم.
او مهرباني
وکړئ عنوان یې دی دریم خط. له ناپایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینې دنیا دی ته راشه راشه. له ناپایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینې دنیا گئی ته راشه راشه. د بی درد له جهانه د سخزړو له دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه. د الهام خاپیرې راشه ما د خیال پر وزرو واخله. د الهام خاپیرې راشه ما د خیال پر وزرو واخله. د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې دمشم. د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړی دودونه په ما پورې الزامونه. ما مات کړی دودونه په ما پورې الزامونه. زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو. زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی. زه یم پټ له نظرونو. آه افسوشه اویا کاله له بینومه بینخانه. آه افسوشه اویا کاله له بینومه بینخانه. د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم. عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی. هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې. هغه لویې ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه. دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی. دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه. لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه. لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده. یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی. لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده. یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي. اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده. اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه بل تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال بقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویخ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولای شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کی تمرین وکي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسیع دنیا ته په بل سترګه وګوري د ژوند ستونزو ته د ژوند مشکلاتو ته ستونزې خو تنها بس نه دي چې په معلولیت کې شته دي ته باور وسه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنی هره کورنۍ یا په هر ځای کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده ژوند پرې وتل او پاتېدل دي هماغه یو دری باید وایي در ژاده همار دویدن هنرش چیست مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کړي او آماده وي تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړی سو د ژوند بیړی هم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سر منزل ته برسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري په ژوند کې دا ساوردونه ولري لکه دا لوی انسانان لکه دا ستر انسانان دا نوابغ د هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي احترام ورته ولري معلولیت جدا مسله ده محدودیت ده اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی هر څه کولی شي مثالونه شته دي د موږ په ټولنه کې شته دي په جهان کې شته دي ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم تکل صاحب خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې د څلور شپېتم او کلونو نه فکر کوم سره یو ځای وو بیا زه پېښور ته ولاړم هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده بیا راغلم اوږده موده دیارلس کاله د افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره مثلا حقوقي ملاتړ یا و جزوه و دی حقوق بشر یا ملی ترمینولوژی دی معلولیت پا اکل بنده دغه ناوړه کلمات نه استعمال معلول تا درناوی دی معلول کرامت انسانی طریقی ارتقاط او دغه نړیوال کومنو کنوانسیون پاندغه طول و مسائل بنده اشاره کبی تی دی معلولیت تا باید اغه دا سقل شعارم هم دغه سیوشایده تی دی معلولیت محور طولنو احتقاو پیشرفت دنګړې پاملرنه دا ډیره مهمه ده په ټولنه کې ادغام په ټولنه کې بیا ورګړېدل د ژوند هر څه کولای شي انسان ولې بنش کولای انسان د نړۍ توان او ځواک لري که په ځان کې را پیدار کړي راویشي چې په کار واچوي او که څوک قاتل او باطل وي ولو که جوړم به موږ ډېر مثالونه لرو هیڅ نه شي کولای نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق وګرځو ځان ته زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم استم مخته ولاړ شبه او د تاسو نه مننه ما ته مغه راکړه په حقیقت کې روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شبه او لا د ژوند دغه کمپیټی چې دا په مخ باندې یوسم یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري عزت مهم ده چې انسان یې ولري نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو طبیعي ده یو درد ده هر ډول معلولیت یو درد ده یو نیمګړتیا ده یو کمی ده انسان تر من حیث انسان متاثر کیږي خو په هر حال
بریال صاحب دلته په د پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي معیوب مونږ عموماً له عیب نه راغلی که نه یعنی یو عیب یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشي کولای یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې څنګه په ټولنه کې کیدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دي چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته یعنی لومړیتوب ورکول کیږي په ټولنه کې کله چې بست خیږي کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خيجي نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅ څوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي. دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر ښایسته مسله تاسو راواخیستله. دا زه در سره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، ښایسته معلومات پکې و. اول خبره خو دغه ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د دې وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط کوم عیني ذهني حالات دي، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، هلته متمدن ده، مهذب ده، هلته د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډیر ضرور ده، ډیر ضرور ده. یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض خپل حتی سره رو امکانات سره شریکول، نو دا ډیر ضرور ده. او موږ په دې کتابونو سره مخکې ما یاد کړل، دا مشترک دي کړي دي نور دوستانو سره، ته شهدا او والدینو شارت وزارت یې کبه خصنه مسؤلینو سره، یا د کابل پوهنتون له استادانو او د اونو مکالمې له شمیر غړو سره. نو هغه کې دغه مسالې ټول ته اشاره شوې ده، یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین نه تحقیر خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا څرګند. تاسو ویلي همدغه د ډیسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت د یو عامل په نتیجه کې منځ ته راغلی وي. نو هغه د معلولیت ده، او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت ده. مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول پور نه اول پور ته څلورم پور نه اول پور ته رسیږي، مګر رسیږو لږ په ځند، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي، ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې، خو زما هیله همدغه شی ده چې اول
سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي همدغه مسله چې تاسو یاد کړل، دا به څنګه کوي؟ څوک به کوي دا
کار؟ اصلي ستونزه همدغه ده، مزاغه مشکل همدغه ده. د موږ غوندې ټولنو کې، وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه پیسې بار دوش د جامعه ده، معلولیت معیوب ورته وایي، هیڅ کار نشي کولای. په دې باور اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو، ژوندي دا د موږ خپل ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
ورته وایي، دا کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه، یو طرف ته خلک دی، کورنۍ ده، محیط ده، محول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکی انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو. دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه، په هغې کې دا قانون د افغانستان په سطح کې هغه کې د ټول مسایل روښانه شوي دي. نو په هغه کې د ټول مسایل ته اشاره شوې ده، د ټول مسایل او د معلول په ټولنه باندې حق لري، او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی. په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي، او په نور دنیا کې خو شرایط متفاوت دي. تکاس ته هلته خو ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مې ورو ورو اوسم تر زیاته هدف پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته، د په هره څوک چې وځي د کور نه معلول ګوري، او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې اوس څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې په خپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال در کوم لنډ. د ما او خیره دا اوس زما سره ناسته ښاغلی حافظ شاهین، د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولټي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو لاس معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتونو کې استاد ده، د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده، په همدغه کابل کې همدا اوس فلم دی استاد ده. نهایی لست تا فکر کنم پوونهی که در مختلف انستیتو که یو دی روختیا دا او یو بلجه ایستابداری که کبی انستیتو دا پا سید نور آمد شامه نکه دا حفظ شاین انو تاوستا دا ممکن دید شاگردان سوک دیمو غگو آوری دا زوان دا دیدر شوکلو شاوخوا دا آقا دا معلولیت تن لری منتها کار کبی دا سی معلولیت خو البته با بعضی معلولیتون استثنائی اگه تا بزارات لری پاملرن تا و سارن تا و خوون تا و رودن تا فقی بخی که پیمانون نشتا دی مثلا دی براکش نرایوال پیمان اگه دی حسی معلولیت پی ارتباط من دی ارتم مسائل روخان رو شوی دی او دی خاصی دی فیزیکی معلولیت سپار دقا رم پا و بعضی مسائل لاسنوائی دقا دی آسانتیا به برابری شوی دی ویلچر لپارو دا مسائل طول خود دی مخ بطولنه که لا فکر که اوم مگ دی مسائل زیاد کار تا ارتیال رو زیاد وقت ارتیال رو توسی موده تیر شوی و دا سی حالت را مست شوی دی طول خلق و اگه حالت تغییر بکیم نتا سی و حالت راش بشی امیدوار ایو
مننه زغوارم چې ستاسو د خبرو یو برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کما چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی یعنی بدی نه ده بدګنه نه ده بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې په فزیکی اجراتو کې اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کوم هغه اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي دا د بریال صاحب خپلوان چې دی د کورنۍ غړی چې دی په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي ریاضي یو له ډېرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې په مکتبونو کې په ابتدایي مکتبونو کې او په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته لاسونه پښې سترګې هر څه یې جوړ دي مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډېر مشکل درس دی درس ورکړي او هغو وپوهوي دا برتري ده د تر نورو شاوخوا انسانانو نه نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي ډیره زیاته مننه وبښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي بریال صاحب د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره
پسترګو من دومره وخت به نه وي ده کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لنډې خبرې وکړي
هغه وتلی ده باندې
حافظ شاهین مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست
شعر له خوده ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي یو شعر مې ډېر پخوا ولی ده فکر کوم وشپېتم کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده وایي د مینې لیونی شوم شهت اسپېلنی شوم په یاد د زمانو کې یو غږ همیشنی شوم یو سو شوم یو سا شوم د زړه سره هم را شوم برېښنا سره ملګری د تالندې آوا شوم بهر شوم له تیارو نه د ژوند له کګلیچو نه ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه ژوندون مې ځوږه او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د حوادثو میلمه زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مسو د ژوند په پسرلو کې په مسو ولولو کې له ځانه بیګانه شوم په ځوان په پسرلو کې خو هم داسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرشته ده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بله لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تور تن کې پلوشې وړم را وړم د مینې په الزام چې زړه چاودله بندیبار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړم را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتی هزار داستان شوم نغمې وړم را وړم شهت بی پروایم د حالاتو له کردار بی خود لیونو ته ته جذبې وړم را وړم پرون که د فرهاد و نن زما مینه یاغي ده د نوي دور نوې سلسلې وړم را وړم ما چرته د بې ننګو په درشل کې توی نه کړې دا وښکې پوښتنې شې پر لیمو وړم را وړم.
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. د تاسو چې شعر وایه ما ته دا هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي نو بیا یې لیک کوي تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانه یا ستاسو زوی نواب یې درته لیکي، یعنی دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتېږي؟
هو دا شعر خو واقعي لکه تاسو ویلي یو الهام دی، یو حالت په انسان باندې. زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوا نه که بس یو څه ذهن ته راځي بعد ما حافظه را سره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه، یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم، یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي، بالکل پښتانه یې راته لیکي او ارنځی نواب یې راته لیکي، بیا یې پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجموعې ترېنه جوړې کړي دي، دوباره یې راته لولي. زه له شعر سره لوبېږم، ډېر لیونۍ مینه ورسره لرم. واقعي زه هر څه هېرومه، زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ما ته یې ژوند راکړی ده، دغه فرهنګ ده، دغه یو دید ده چې ما ته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل تحمل کړی شم. نو شعر کېدای شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په پرې لیک باندې مې یاداشتول څو وخته وړاندې، دي کلونه وړاندې تقریبا، مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده، بریلر ماشین، په هماغه طریقه باندې کار
کوي. شعر به زه ووایم ورته د معلولیت، یو شعر به زه ووایم ورته.
بله بله،
ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي؟
ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی، او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې لشي ټولګي څخه
ډیره زیاته مننه
او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب، مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ، زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کړم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی. د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي، په لیکلو کې ورسره، د دوی د خورکۍ پښتیانه تر څنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي، خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم، سلامت سي. شعر داسې سلوریزي دا ډول ده، وایي: که زما په برخه شوی معلولیت دی، که زما په برخه شوی معلولیت دی، نیمګړتیا نه ده، ځواکمن یم حقیقت دی. چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، دا زما فولادي عزم او همت دی. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا معلوله خور پتمنه ننګیالی ده. د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې
نواب صاحب د خبرې دغه وروستۍ دا ځل یم چې وویلې دا خبرې قطع شوې، دغه وروستۍ باید له سره ووایاست مهرباني
وکړئ. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا یو معلولیت لرونکي خور دپاره ویل شوی ده. وایي: ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا معلوله خور پتمنه ننګیالی ده. د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوزیږي او ځلیږي نومیالی ده. او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره ده: که په هر علت معلول همدا ماشوم دی، خدای یو حقیقت کاری او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقی بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خبرونې را رسیدلی او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوري نظام د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وو د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ؟
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت خو که ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبرۍ کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب. بریال صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاسب خاص سیاسي فعالیت که زه ورته ووایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم خو نه وم. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو، ولې ملي جیت لرم، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم، دا اوس هم یم، په سبا به هم یم او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم. نو ما اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا، نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه. یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم سیوی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، د زلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک چې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي، د هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکه مرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شوم. بیا نو طبیعه ده موږ وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتظابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر و. به د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو په 2012 کې. به فکر کوم دغه د افغانستان او دولت ته عضویت حاصل کړي د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو، د مراکش پیمان وو، نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع وو، د قانون وو، قانونی طرحه وه، د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود او خاص وسم د دې په دې باور نه مسایدي وو ګوند یا دې وو چیریان په دې کو کې خاص استثنان منحصر کار وکړي. آزاد خیال انسان ملی ملیګرا روښانفکر مهذب متمدن دا د ما د ژوند تر م ورستۍ سلګۍ پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلوده، همدغه یو مقصد دی تاسو؟
بالکل بالکل، همداسې ده لکه څنګه طبیعي ده. پارلمان خو د دولت له درې ګونو قوونه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره وو، آغلی انارکلی هنریار و او د کوچیانو یو استازی و او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي. افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنګ د قطع کېدو لپاره، د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده، او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان. د بریا لپاره کار وکړي، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره، دا ډېر یو هغه ده. د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. نه به ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړئ. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکړي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکړي، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې د ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي، زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي چې ښکلا وګورم، دا د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې، په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم، دا د ما ډېره یوه قریبي او د اوس ټلویزیون وګورم. زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې، دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده. ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي، پس تېره بیا دغه نابینایي، نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره میلمه و. دا خبرونه به همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو خبرونې 24 ساعته روانې دي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خبرونې واورئ.